درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې وبجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو چې په څو شیبو کې به اجمل اند وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په افغانستان کې د خبریالانو پر ملاتړ ټینګار وکړ. د ادارې نن د مې میاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي، په افغانستان کې د خبریالانو د کار قدر کوي، ځکه چې د ملت د خبرولو لپاره تر ډیره په خطرناک حالت کې هم هڅه کوي. په اعلامیه کې د یونما د مشر روز و اوتن بایو و په قول لیکل شوی، د خبریالانو کار د یو با خبره او سوکاله ملت لپاره مهم دی. له بلې خوا د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان نن په یو اعلامیه کې ویلي، پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته 250 رسنیو د فعالیت توان بایللی او د 200 رسنیو فعالیت د محکمې تر بل حکم پوري ځنډول شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د بودیجې د کمیدو له کبله مجبور دي چې په افغانستان کې پر ګڼو اړو کورنیو مرستې بندې کړي. د دبليو اف پی د افغانستان څنګه مرستيال ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل، په روانه میاشت کې یوازې 2.5 میلیون سختو اړو کسانو ته بیړنۍ مرستې رسولی شي. د په وینا په جون کې به د بودیجې د کمښت له کبله پر 2 میلیونو اړو او وږو کسانو د خوړو مرستې بندې شي. دبليو اف پی روان کال پر 10 میلیونو اړو کسانو مرستې بندې کړې دي. ملګرو ملتو ویلي چې دا مهال په افغانستان کې څباندې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د پاکستان د بلوچستان ایالت په خوستار کې په بمی چاودنه کې خبریالو د سیمې د پریس کلب د مشر مولانا محمد صدیق منګل په ګډون درې تنه وشل شوې دي. د خوستار پولیسو ثانه مشر غلام مصطفی رند د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې منګل نن د هغه پر ګاډي د مقناطیسي بم په چاودنه کې وشل شو. رند زیاته کړی چې په بمی چاودنه کې دوه موټر سایکل سپاره کسان هم وشل شول او نور ژوبل شول. تر اوسه د دې برید پر چا نه ده په غاړه اخیستل. پولیس وایي د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړي او په برید کې لاس لرونکو کسانو خلاف اقدامات پیل کړي دي. د پاکستان د شمال په یو غرنۍ سیمه کې یوې ژورې کندې ته د یو باستل ویډیو له کبله لشته لږه شل تنه مړه شوي دي. د پاکستان پولیسو ویلي چې د چلوونکي له کنټروله بس ووت او په نتیجه کې د ګلګت بلتستان یوې ژورې درې ته ولوېد. د پولیسو یو چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، په یو شټپیانو کې د 15 هغو وضعیت نازک دی. دغه بس له پلازمین اسلام آباد څخه د ګلګت بلتستان ته روان و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له روسیې د ټولو بندي خبریالانو د خوش کېدو غوښتنه وکړه. په دغو کسانو کې د ازادي اروپا ازادي راډیو خبریاله السو کورماشیووا او د وال سټریټ ژورنال خبریال ایوان کریشکوویچ شامل دي، او دواړه د هغو تورونو له کبله نیول شوي چې د هغوی ادارې او ملاتړ یې ردوي او وایي چې دا نیونه سیاسي انګیزه لري. بایدن نن د می د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي، د نړۍ په هیڅ برخه کې باید خبریالي جرم ونه ګڼل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید استن وایي، هیڅ داسې نشته نشته چې حماس ډله دې په غزه کې پر امریکایي سرتیرو کومه حمله پلان کړی وي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس یو تروریستي سازمان بولي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه، بیا به هم د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات په پام کې ونیسي. د امریکا پوځ په غزه کې د یو سمندري بندر د جوړولو قرارداد اخیستی چې په څو ورځو کې به پرانستل شي او له دې سره به غزې ته د بشري مرستو رسول چټک شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي ویلي چې د خرابې هوا له کبله دغه بندر د فعالیت چارې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي، پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال 1.5 لک روسي سرتیري وژل شوي دي. سټیفن سوجور دی دا سرګندونی په حق مرکه کې کړی چې نن جمعه خبره شو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا غازیت یورپ غیر دولتي ورسپانې سره په مرکه کې وویل، په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله شوه، د فرانسې د اټکل لمخې 15 لک نور روسی سرتیری ټپیان شوې دي.
د ژوند رنگونه
درنو دوستانو ستړي مشي دی ازادي رادیو د دې اونۍ د ژوند رنگونه خبرونه کې مو یو سل بیا زه اجمل اند هرکلی کوم. که تاسو د دې خبرونې دایمي اوریدونکي نو حتما به خبرې چې موږ د ژوند رنگونو په خبرونه کې بیلابیل موضوعات یا د ژوند بیلابیل رنگونه راخلو. ډیر کله د افغان کروندګرو د قانانو او هغوی چې په کرکیله بوختي د هغوی ستونزو ته تم کیږو. کله ناکله د نړیوالو ورځو په مناسبت باندې خپرونې لرو او کله ناکله له داسې کسانو سره چې هغوی په یوه برخه کې کار کړی وي له هغوی سره د زړه خواله کوو او تاسو سره د هغوی د ژوند رنګونه شریکوو. بې شکه چې د تاسو ټلیفونونه هم په دې خپرونه کې راځي او هغه هم اخلو. نن د مې د میاشتې درېیمه نیټه ده. د مې د میاشتې درېیمه نیټه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. مطبوعات او ازادي په څه معنا ده؟ مطبوعات یا په معاصره ژبه کې رسنۍ هغه څه دي چې باید په آزاد بې پرې توګه خلکو ته معلومات ورسوي. دا باید د دولتونو نړیوالو سازمانونو له اغېز فشار نه لرې یا وکولی شي چې په خپلواکه توګه کار وکړي. خو مطبوعات داسې آزاد نه دي چې دوی په خپلو کې هیڅ معیار نه لري. د نړۍ ټولې رسنۍ د ټاکلو نړیوالو ژورنالیستیکو معیارونو تر حاکمیت لاندې کار کوي. په هغې کې ګزارشونه او ریپورټونه باید یو طرفه نه وي، یو اړخیز نه وي، معلومات باید دقیق وي. ډېر معیارونه شته دی چې یو ژورنالیست چې کله ریپورټ یا خبر جوړوي هغې ته باید پام وکړي او له هغې معیارونو نه نشي کولی چې په ازاده توګه څه چې غواړي هغه ووایي. باید د ژورنالیزم معیارونه په پام کې ونیسي. خو د نړۍ حکومتونه، زورواکي او همدارنګه لوی سازمانونه، اقتصادي سترې کمپنۍ دا نشي کولی چې د مطبوعاتو او رسنیو په کار کې مداخله وکړي او رسنیو ته ووایي چې څه ووایي څه ونه وایي. ولې باید رسنۍ ازادي ګټه یې څه ده؟ په نړۍ کې د انسانانو ترمنځ د دې ډېر امکان شته چې یو څوک له خپل واک نه، له خپلو پیسو نه ناوړه استفاده وکړي. دا د رسنیو دنده ده چې دغه ناوړه استفادې، دغه ناسمې استفادې او هغه ستونزې چې یوه ټولنه ورسره مخ ده دا رابرسیره کړي او له خلکو سره یې شریکې کړي څو خلک وتوانېږي چې په خپلواکه او ازاده توګه تصمیم ونیول شي. چارواکي حساب کوونکي وګڼي، له چارواکو نه حساب وغواړي او که له چارواکو نه خوا په نوره نړۍ کې لوی ستر اقتصادي شرکتونه، کمپنۍ دا د خلکو په ژوند باندې اغیز لري. که یو تجارتي لوی شرکت له خپلو هغه حدودو نه چې قوانینو ورته ټاکلی سرغړاوي کوي او مخه یې نه نیول کیږي رسنۍ په اړه ریپورټونه ورکوي. په همدې خاطر خو په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره دا حق په نړیوالو قوانینو کې تضمین شوی او ویل شوی دی چې مطبوعات باید آزاد اوسي. خو آیا رښتیا رسنۍ آزاد دي؟ په ټوله نړۍ کې په ځینو کې ډیر کم، په ځینو کې زیات مطبوعات د بیلابیلو لورو تر فشار لاندې دي. کله چې رسنۍ یو ریپورټ ورکوي معلومه خبره ده چې یو لوری لکه د قاضي په یوه پرېکړه کې چې یو لوری به خوښ نه وي بل لوری به خوښي دا پیښیږي او وخت نا وخت د مطبوعاتو کارمندان، ژورنالیستان او خبریالان د بیلابیلو لورو تر فشار لاندې راځي. په نړۍ کې بیا ځینې هیوادونه چې له جګړو سره مخ دي یا قوانین پکې په سمه توګه نه تطبیقیږي یا د داسې واکمنو لخوا اداره کیږي چې هغه ټولواکي غواړي یا داسې قدرت غواړي چې په هغې کې ولسواکي، ډیموکراسي د خلکو نظر نه وي، هغوی بیا تر ډېره پورې د رسنیو د سانسور او غلي کولو هڅه کوي. په نړۍ کې وروسته پاتې هیوادونه په اماسې چې په نورو برخو کې شاته پاتې دي د مطبوعاتو د بیان د ازادۍ یا د رسنیو د ازادۍ په برخه کې هم وروسته پاتې دي. افغانستان هم همیشه په دې برخه کې له ستونزو سره مخ و. که هم په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت پر مهال باندې په افغانستان کې رسنیو پراخه ازادي ترلاسه کړه د قوانینو له مخې او وده یې وکړله، مختلفې ازادې رسنۍ رامنځته شولې. خو داسې نه و چې دغه رسنۍ دي د وخت واکمنو زورواکانو او د وخت حکومت د سیاسي مخالفانو له فشار او ناندرو سره نه مخ. آن د ولسی جرګې یو وکیل کولای شول چې په رسنیو فشار راوړي. کله چې په افغانستان کې وروستی سیاسي بدلون راغی او طالبان واک ته ورسېدل د ګڼو نړیوالو سازمانونو په وینا په رسنیو باندې محدودیتونه نور هم زیات شول. طالبانو په پرله پسې توګه داسې قوانین او داسې نوي اصول وضع کړل چې د رسنیو فعالیت هغه څه چې په ازاده توګه ترسره کېده تر سویر لاندې راوست. ګڼې رسنۍ څه د وخت د حکومت د فشار له کبله او څه هم د مالي امکاناتو د نشتوالي له کبله وتړل شوې، ګڼ خبریالان له هیواد نه ووتل، او هغه چې رسنۍ چې دا مهال په افغانستان کې دننه فعال دي او هغه خبریالان چې په افغانستان کې فعال دي هغوی هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. زما همکاري د رسنیو یا د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه یو رپورټ جوړ کړی دی. دا رپورټ به واورو وروسته. یو خبریاله چې په رسنیو کې کار کړی دی، له مطبوعاتو سره کار کړی دی، مریم بارک را سره ده، له هغې سره به بیا خبرې وکړو او له هغې سره به په دې وغږیږو چې یو افغان خبریاله چې خپل کار کوي او غواړي چې خلکو ته معلومات پیدا کړي، که د صحت په برخه کې، که د روغتیا په برخه کې، که د سیاست په برخه کې، څنګه خپل ژوند پیلوي، له کومو لارو نه مخې ته ځي او بالاخره څه خوږې او ترخې تجربې لري. د تاسو ټلیفونونه به هم راخلو، خو لومړی راځئ چې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په مناسبت زما د همکاري دا چمتو کړی رپورټ واورو.
د می میاستې دریمه د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګول سویو بندیزونو له امله د مطبوعاتو ازادي او رسنیز فعالیتونه زیانمن سوي دي. په کور دننه یوې خبریالې چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا د خپل کار له امله نیول سوې وه، د امنیتي حساسیتونو له وجې د نوم نه ښودلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په افغانستان کې په ټوله کې د رسنیو وضعیت ښه نه دی، ځکه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ له امله محدودیتونه، سانسور، اقتصادي او مالي ستونزې او همدارنګه ویره او ګواښونه د هغه څه دي چې خبریالان په افغانستان کې ورسره مخ دي.
په افغانستان کې دننه یو بل خبریال هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنو خلاف عمل وکړي نو د هغو کسانو په برخلیک به اخته سي چې نیول سوي او شکنجه سوي دي.
که چیرته هغه څه چې اوسنی حکومت له موږ غواړي موږ یې ترسره نه کړو، نو زموږ برخلیک هم د دغه ډول کسانو په شان دی چې دوی بندي کېږي د اسلامي امارت د استخباراتو له لورې، د امر بالمعروف دوی نیول کېږي، شکنجه، آزار و اذیت. په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
په ورته وخت کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه ادعا کوي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو قانوني ازادي تر پښو لاندې سوې او د طالبانو د حکومت له کورنیو رسنیو څخه د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
واکمنې ډلې غواړي چې په افغانستان کې دننه له رسنیو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتي تریبیون په توګه کار واخلي. د ځان سانسور او محدودیتونه تنظیم شوي، ځکه کوم جنایتونه چې د دې ډلې لخوا ترسره کیږي نه غواړي چې خلک ترې خبر شي، او حتی که څوک د حکومت پر کړنو نیوکه وکړي نیول کیږي او تحقیق ورنه کیږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د 1402 کال د کلنی راپور پر بنسټ د یو کال په ترڅ کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 109 پیښې ثبت شوي، چې 80 پیښې د ګواښونو او 950 نورې د خبریالانو د نیول کېدو پیښې دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې په 1402 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ او رسنیو د کار د څرنګوالي په اړه ولس کړنلارې صادر سوي چې په افغانستان کې د خبریالانو د ځان سانسورولو لامل سوي او اطلاعاتو ته یې لاسرسی محدود کړی دی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخواني اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ ټولې زمینې محدودې او تړل سوي دي.
کورنۍ رسنۍ په ناوړه بڼه سانسور سره مخ دي. د طالبانو د ذوق خلاف هیڅ خبره نه خبرېږي. اطلاعاتو ته لاسرسی په بشپړه توګه له منځه تللی دی. طالبان ډېر فشار راوړي چې له ټولو خصوصي رسنیو څخه په افغانستان کې د خپل ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو په اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنکړ. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې وي او ویلي و چې رسنۍ په افغانستان کې دا مهال خپلواکي دي او د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د بیان ازادۍ او فعالیتونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د ویان په خبره د ځینو خبریالانو نیول کېدل د هغوی پر رسنیز فعالیت پورې اړوند نه و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې راتګ وروسته د لسګونو رسنیو د فعالیت د درولو او د رسنیو خبریالانو پر فعالیتونو د بندیزونو لګولو تر څنګ د یو شمېر خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو او شکنجې خبر ورکړل سوای چې ډیری له څو مودې بند تېرولو وروسته خوشې سوي دي. په ورته وخت کې په خوست کې درې خبریالان د موسیقۍ د خپرولو او په خپرونو کې د ښځینه اورېدونکو د اړیکو خپرولو په تور د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا ونیول سول چې شپږ ورځې وروسته د طالبانو د حکومت له بنده خوشې سول. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم د دوو ټلویزیوني شبکو خپرونې چې ډیری دینی موضوعات خپرول ملي او اسلامي ارزښتونو ته د نه درناوي په تور بند کړل. په همدې حال کې په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ اداره وایي رسنۍ ټولې د طالبانو تر سخت کنټرول لاندې دي او په افغانستان کې په ټولیزه توګه انتقادي خپرونې بندې دي او که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت لا خراب سي. د دې ادارې مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ګواښونو او د نیول کېدو له ویرې خبریالان دې ته اړ شوي چې ځان سانسور کړي.
نظام لخوا ټول خبرونه سانسور شوی او خبریالان اړ دي چې ځان سانسور کړي او خبریالان بی دلیل نیول کیږي. د حاکم نظام او خبریالانو ترمن د بی باورۍ فضا موجوده ده که وضعیت همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ د لا خرابېدو شاهدان اوسو.
تر دې مخکې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د بیان د ازادۍ په سرغړونې او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په مخنیوي تورن کړ. هماهاله د پولې خبریالانو سازمان RSF په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د خبریالانو لپاره د نړۍ د ګواښمنو هیوادونو په کتار کې راغلی او د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نوملړ کې 125 ځای خپل کړای دی. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د 1993 کال په سپتمبر میاشت کې د می دریمه د رسنیو له ازادي او د ملاتړ او د بیان د ازادۍ حق ته د درناوي او پراختیا په موخه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
دوستانو وام ریدل چې نن جمعه د می د میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې د افغان خبریالانو لپاره څه معنا لري په دې اړه باندې مو تفصیلي ریپورت واورید. دا د ژوند رنګونو خپرونه ده او تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
لژمن سره سم د ژوند رنگونو خبرونه کې د یوې افغاني خبريالي د سیو چا سره چې له رسنیو سره کار کړي له مطبوعاتو سره کار کړي دي د دې په ژوند باندې او د رسنیو او مطبوعاتو سره د کار کولو په برخه کې په لوړو ژورو باندې خبري کوو. دا مریم بارک ده چې اوس له خپل هیواد نه ډیره لرې مسافره ده. مریم خبرونه ته ستړې مشي مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله. د ځان په اړه دې راته ووایه او دا راته ووایه چې څنګه دې د مطبوعاتو سره د همکارۍ برخه وټاکله په خپل هغه وخت کې چې خلک تصمیم نیسي چې باید یو کار وکړي. مثلا ځینې خلک غواړي ډاکټران شي، ځینې خلک غواړي انجینران شي، ځینې غواړي ملایان شي او ځینې غواړي چې خبریالان شي. تاسو ولې د خبریالۍ لاره غوره کړله او کله د خپل ځان په اړه راته ووایي چې څه زده کړم کړي دي، چیرته لویه شوې او څنګه خبریالۍ ته؟
خان صاحب سلامونه تاسو او تاسو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم مریم بارک ده او زه یو افغان خبریاله یم. تاسو د لومړی سوال په اړه ووایم چې زما علاقه او لیوالتیا له ژورنالیزم څخه کله نه چې زه وړه او علاقه ما درلودله او همیشه مې غوښتل د خلکو ترمنځ واوسم او د خلکو اواز وچات کړم او هغه مسؤل ادارو ته ورسوم تر څو وکولای شم د خپل مسلک له لارې له خلکو سره مرسته وکړم. سره له دې چې پوهیږو چې په افغانستان کې د خزینه له ډیرو ستونزو او مشکلات سره مخامخ دي، حتی ځینې کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي چې مکتب ته لاړ شي، او که چیرې اجازه ورکړي چې مکتب یا پوهنتون ته لاړ شي بیا هم ورته یو مسلک ټاکي، یا خو معلمه اوسي او یا هم ډاکټره. خو زما خوشبختي په دې کې وه چې زه په داسې یو کورنۍ کې زیږېدلې یم چې روشن فکره دی او همیشه له ما څخه ملاتړ کړی دی، او هغه انتخاب هر څه چې ما انتخاب او زما انتخاب ته احترام کوو، نو دا زما تر ټولو لویه خوشبختي ده. ما خپل کله چې زه له مکتب څخه فارغه شوم، ما خپل لوړ زده کړې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي کې پای ته ورسوه، وروسته له هغې څخه خپل ژورنالیستي سفر مې د یو کار زده کړې پروګرام یا د انټرنشپ پروګرام له لارې په د افغانستان په یو شخصي رادیو کې مې پیل کړ، او څنګه مې چې ویل د دې مسلک سره زما علاقه ډېره زیاته وه، او ما همیشه غوښتل چې په مسلکي ډول باندې په دې برخه کې کار وکړم او خپلې د پوهې کچه په دې برخه کې لا هم زیاته کړم. د دې لپاره ما ځینې کورسونه وویلې، پرته د پوهنتون څخه خپل عملي کارونه مې زیات کړل، او د دې ترڅنګ مې یو بورسیه ترلاسه کړه چې د سعودي د خوانوا او د هند هیواد ته لاړم، والته مې خپل تخصصي زده کړې د ریډیو ژورنالیزم په برخه کې پای ته ورسوله، او د هغه پرته په ځینې نورو پروګرامونو او فلوشیپونو کې هم وم چې زه شریلانکا ته هم لاړم، او د هغې له تلویزیون سره مې کار وکړ، او وروسته د هغې خپل یو ډېرې ښې هیلې او خوب ته چې ما همیشه غوښتل د یو نړیوالې رسنۍ سره کار وکړم تر څو وکولای شم په د نړیوالې په کچه د خپل خلکو غږ ټولې نړۍ ته ورسوم او وکولای شم له هغې څخه مرسته وکړم، په نړیوالې رسنۍ کې مې کار ترلاسه کړ، او خو ډېر مې له کار سره خپل علاقه درلودله، او همیشه مې غوښتل د خپل خلکو ترمنځ اوسم، د خلکو مشکلات فارم او کولای شم چې خپل مسلک لپاره د خلکو مشکلات په اړوند ادارو ته ورسوم او کولای شم د هغې ستونزې حل کړم. خو له بده مرغه کله چې افغانستان سقوط وکړ، زه مجبور شوم چې افغانستان ترک کړم او په یو بل هیواد کې کډواله شم.
مننه. واقعا چې تاسو جالب سفر کړی دی د ژورنالیزم لپاره، په ځانګړې توګه په افغانستان کې د هغه کسان چې د ژورنالیزم په برخه کې مسلکي زده کړې کړې وي، یو هغه هم د ماسټرۍ تر کچې او پورته، هغه هم په نجونو او مېرمنو کې دا ډېر کم دي. نو تاسو له ډېر هغه پاخه بنسټ نه ژورنالیزم ته راغلي، لومړنۍ زده کړې په کوم ولایت کې وکړې؟ یا که په بله ژبه وایم، د کوم ولایت یې؟
زه خو د کابل کې زیږیدلی یم، د کابل ولایت څخه یم، او خپل زده کړې مې هم د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې پای ته رسولې دي.
ښه، نو دا راته ووایه چې تاسو چې کله وویل چې د یوې راډیو سره مو لومړنی کار پیل کړه، د په اصطلاح هغه روزنیزه غونډې دوره چې څنګه وو، کومه خاطره یې درته د هغې وخت نه یاده ده؟ د لومړي ځل لپاره چې راډیو کې کار کوي د یوې ژورنالیست په توګه، او غږ دې خپریږي یا د یوې نطاق یا ویان په توګه، څه درته په یاد دي له هغې وخت نه؟
زه خوشبختانه درته تاسو وایم چې زه کله چې فارغه شوم د یو هفتې څخه ډېره بېکاره پاتې نه شوم، او ما دا پروګرام ترلاسه کړ، ومې کولای شو چې د افغانستان په یو شخصي رادیو کې دا کار ترلاسه کړم، او وکولای شم چې هغه زده کړې مې چې په پوهنتون کې کړې دي هغه په عمل کې پیاده کړم. زه ډېرې ښې خاطرې لرم د خپلې د کار زده کړې دورې څخه، ځکه چې کله چې موږ په پوهنتون کې وو څو په تیوري ډول باندې زده کړې کوو، او کله چې موږ ساحې ته ځو او هلته په عملي توګه باندې راپور چمتو کوو، خپل غږ له رادیو څخه اورو یا د تلویزیون کې ځان وینو، نو هغه یو ډیر ښه احساس چې زه نشم کولای تاسو ته په الفاظو کې یا په کلمو کې بیان کړم، خو زه خوشاله په دې وم چې کله زه عملی ساحې ته راغلم ما ډیر ستونزې ونه لیدلې، ځکه چې خوشبختانه د افغانستان تحصیلي کچه هم په دې وروستیو کې د جمهوریت په دوره کې ډیره لوړه شوې وه. موږ خپل په پانتون کې ډیر عملی کارونه کول او زما ځینې همکارانو موږ ته ویل چې کله موږ په پانتون کې وکړه چې ساحې ته راغلو نو ډېر ستونزو سره مخ وو، ځکه چې موږ نشو کولای هغه درسونه چې په تیوري ډول موږ ویلي وو په سادګۍ سره عملي په عمل کې پیاده کړو. خو زه خوشحاله په دې وم چې ما په پانتون کې هم موږ راپورونه درلودل، عملي کارونه مو کول، ما ډېرې ستونزې ونه لیدلې او تر ټولو ښه خاطره دا ده چې زه له ډېر ښه خلکو سره زما سره کار و. او ژورنالیزم زما له نظره د علم نه زیات یو هنر دی، څومره چې انسان ډېر کار وکړي، څومره چې ورځ په ورځ تجربې زیاتې شي، هغه نور هم هماغه انسان نور هم مسلکي کېږي. او زما ښه خاطره دا وه چې کله زما د دوه میاشتې او درې میاشتې د کار زده کړې دوره پای ته ورسېدله، زه وتوانېدلم چې د رسمي کارمند کارکوونکي په توګه باندې په هغه اداره کې وګمارل شم.
ډیره مننه. په افغانستان کې که څه هم اوس د طالبانو په واک ته رسیدو سره شرایط نورم سخت شوي دي د رسنیو لپاره، په ځانګړې توګه نجونې له ښوونځي نه منه دي، له پوهنتونونو نه منه دي، نو اوس خو شرایط ډیر سخت شوي، خو پخوا هم د نجونو لپاره شرایط اسانه نه وه. ټولنیز اجتماعي شرایط حتی په ځینو ځایونو کې د قوانینو په برخه کې هم مشکلات وو، خو تر ټولو غټ اجتماعي مشکلات وو. هغه مشکلات له کور کلي نه را نیول کېدل تر کوڅې پورې او هم تر کارځای پورې نسبتا نارینه ژورنالیستانو او خبریالانو ته ښځې له زیاتو او نجونې له زیاتو ستونزو سره د خپل کار په برخه کې ستونزې خو نه خنډونه او ستونزې او مشکلات سره مخ کېدلې. د خپل ځان او د خپلو همکارانو یا هغه نجونې او چې تا پیژندلې چې په رسنیو کې کار کوي یا اوس کار کوي، له سړیو سره یا له نارینهو سره په افغاني ټولنه کې هغه کار څه توپیر لري او کاري خنډونه چې ورته مخته راځي څه توپیر لري تاسو فکر باندې؟
آن صاحب، دا یو ډېر ښکاره خبر ده چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو وضعیت ډېر خراب دی، نه تنها اوس بلکې د جمهوریت په وخت کې هم. دا یو ډېر خطرناک مسلک دی، بیا په تېره نجونو لپاره او ښځینهو لپاره، ځکه چې نجونې سربېره د امنیتي ستونزو څخه لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه فرهنګي، کلتوري او ټولنیز ستونزو سره مخامخ دي. او دا ډېره د هغې لپاره ستونزمنه ده چې وکولی شي په دې مسلک کې مسلکي کار وکړي او یا هم په دې برخه کې زده کړې وکړي یا کار وکړي. لکه څنګه چې ما اول کې مو ویلې، زما تر ټولو لویه خوشبختي دا وه چې زما کورنۍ همیشه له ما څخه ملاتړ کوه، مګر زما د مسلک لپاره زما مور او پلار په ټولنه کې ډېرو خلکو څخه پیغورونه اورېدلي دي او شاید تر ډېره پورې یې له خلکو پټوله چې ونه وایي زما لور په رسنیو کې کار کوي، ځکه چې ما په تصویري رسنیو کې کار نه کوو. نو دا ورته لږ څه ساده وه چې هېڅ خلکو ته ونه وایي زه په کوم برخه کې کار کوم. خو پرته له دې زما ډېری همکاران وو چې هغه حتی زما وس خوړ ویلې چې ته ډېره خوشبخته یې، ستا کورنۍ له تا څخه ملاتړ کوي. خو ما مکتب او خپل پانتون له ډېرو ستونزو سره پای ته رسولی دی. هر ورځ به ما خپل د ورور پلار نه پیغورونه اورېدل، هر ورځ به زموږ په کور کې جنگ و چې ما ته به یې ویل یا پانتون ته مزه یا هم مکتب ته مزه یا په دې مسلک کې کار مه کوه. چې دا د خبرو به زه ډېره غمګینولم. او سره له دې چې موږ ټولنیز او فرهنګي ستونزې لیدلې، کله چې یو ژورنالیستانو په عمومه کې بیا په تېره ښځینه ژورنالیستانو په بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکاو او یا هم مایوبېدلې، دا د نورو ژورنالیستانو په ذهنیت او روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. زما په یاد دي په 2013 کال کې د اپریل په دیرشمه کله چې د افغان ژورنالستانو باندې هغه ځانمرګ برید شو، زما ډیره خوږه او ډیره نږدې ملګری ډیره تکړه ژورنالیست محرم دورانی هغې خپل ژوند له لاسه ورکړه، او زه اولین نفر وم چې د ډاکټر لخوا ما ته وویل شو چې دا دی خپل ژوند له لاسه ورکړه. هغه صدمه د هغې صدمې څخه زه تر اوسه نه یم وتلی. زه تر اوسه باور نه لرم چې زما خوږه ملګری زما سره نشته، دا او یا د هغې فامیل څونه مشکلات لیدلی دي. دا ډېر
د محرم دورانی په اړه باندې به زه هم دومره ووایم چې واقعا چې موږ ټول په هغې پیښه باندې خواشینی یو. په هغې پیښه کې چې د 2013 کال کې وشوه، غالبا چې کلیزه یې دغه څو ورځې مخکې وه تلینې، محرم دورانی په هغې ورځو کې تازه له ازادۍ راډیو سره د کار پیلولو په پروسه کې وه، او د ټریننګ په یو برخې ته راغلې وه چې د هغې نه وروسته یې رسمن له ازادۍ راډیو سره کار پیلوه. او د موږ دوه نور خبریالان همدارنګه د نورو رسنیو خبریالان هم په هغه پیښه کې شهیدان شول، او واقعا چې دردونکې پیښه وه د افغانستان د ژورنالستانو لپاره په یو وخت باندې. د هغې پیښې په اړه باندې راته ووایه، هغې ورځ باندې تاسو چیرته وئ، څنګه خبر شوی؟ زه نه غواړم چې مسایل ډېر خواشینونکي خواته لاړ شي، خو په مجموع کې ښه ده چې اورېدونکي د موږ پوه شي چې خبریالان څنګه له څه ډول مشکلاتو نه تیریږي تر څو پورې هغه معلومات چې دوی د بېلابېلو رسنیو نه اوري هغه دوی ته برابر کړي. د هغې ورځې په اړه باندې راته ووایي، څنګه خبر شوئ، کوم ځای کې وئ تاسو، او د دغې پیښې د جریان په اړه هغه تاسو د لیدلوري نه څه وه؟
ان صاحب، هغه توره ورځ باندې زه دفتر کې وم، ما د سلام وطندار راډیو سره کار کاوه، او د دې پیښې څخه یو ورځ مخکې څنګه مې چې وویل، محرم زما ډېره خوږه او ډېرې نږدې ملګرې وه، او موږ یو ځای سره کار په یو دفتر کې کار کاوه. یو ورځ مخکې له هغې ما هغې سره مسیج کوو، ځکه چې زه د هند په بورسیه کې کامیابه شوې وم، او ما ورته وویل چې زه ځم. او خو هغې لکه چې اول نه په همغه انسان باندې، کله چې یو انسان مړ کېږي شاید هغه روح یې خبر وي، خبره اوسي، ښه احساس یې نه درلوده. او ما ته یې ویل چې ته خو ما پرېږدې، زه خو یو ته زما ملګری یې. خو دا خبرې پای ته ورسېدلې، ما غوښتل چې ما ورته ویل چې ته ازادي راډیو کې د کار اخیستی، زه به همکارانو ته وایم. او ما ته ویل نه، همکارانو ته مو وایه، کله چې ما معاش واخیستل له شیرني سره د خپله دفتر ته راځم او همکارانو ته به ووایم. خو له بده مرغه کله چې دیرشم د اپریل وه، په هغه ورځ زه دفتر کې وم، کله چې ما خبر واورېد چې د ازادي راډیو ته نږدې په افغان خبریالانو باندې برید شوی دی، نو زه ما محرم ته زنګ ووهه، خو تلیفون یې رخ نه شو. او ما هم ډېر جدیون نه نیوله، ما لیدا د ازادي راډیو نه لږ څه لرې دی، شاید محرم ونه اوسي پکې، یا شاید اوس ځکه چې همدا اوس برید شوی دی هغه دپاره شاید اوس تلیفونونه کار نه کوي. پرې مې خود لاړم، خپله خپرونه مې ثبت کړه. تقریبا یولس بجې وې، یولس بجو شاوخوا کې چې ما کله بیا زنګ ووهه، د هغې تلیفون ته یو نارینه جواب ورکړه. او ما ته ډېر جالبه وه چې د دې تلیفون نارینه سره څه کوي. نو ما ورته وویل چې تاسو څوک استئ، دا خو زما د ملګري تلیفون دی. نو هغه وویل چې زه ډاکټر یم، تاسو یې څه کېږئ؟ ما ورته وویل زه یې ملګری یم او زه یې همکار یم. ما ته یې ویل خی بخی لږ، ځکه چې اول دفعه ما خپل
زه نه غواړم چې تاسو ډېر خواشینی کوم. واقعا چې هغه پیښه ډېره مرګونی او دردناکه پیښه وه. هغه وخت د داعش وسلوالې ډلې مسؤلیت په غاړه واخیسته. هغه دوستان چې په دې اړه باندې معلومات نه لري، د 2013 کال د اپریل د میاشتې په درېیمه نیټه د ششترک په سیمه کې لومړی وه چاودنه وشوله. کله چې خبریالان د دغه چاودنې د پوښښ لپاره ورټول شول دی پیخي ساحه ته چې پکې ګڼ خبري اعلان و دی بیلابیل رسنیو نه د موږ دوه خبري اعلان په هغه ساحه ته تصویرونه اخیستل د پاره ورغلی وو چې بل چاودنه وشول او په هغه کې دی تاسو دی ملګری او د موږ دی همکاري مریم محرم وبخی محرم دورانی په شمول باندې نه کسان د رسنیو کارکونکو خپل ژوند و بایلاو ګل نور پکې ټپیان شول او دا ځکه چې دوی غوښتل خلکو د پاره د پیښې له ځایه معلومات راټول کړي چې واقعا دردناکه پیښه وه. مریم تاسو راته د هند سفر په اړه باندې ووایه. تاسو ویل چې هند کې هم د راډیو په برخه کې زده کړې وکړې، دا په کومه برخه کې زده کړې وکړلې او څه همداسې پکې زده کړل چې له افغانستان نه مختلف ځینې کارونه و یا هغوی نوې کومې تجربې درلودې، څه شی و؟
ما د هند په چنئی ښار کې په ساوت انډیا کې خپل د تخصص په رادیو ژورنالیزم کې ترلاسه کړ او واقعا لکه څنګه چې ما وویل چې ژورنالیزم یو هنر دی او مونږ هر هیواد خصوصا ژورنالیزم برخه کې لزان میتودونه لري او هغه سهولتونه هغه وسایل چې شاید هند په خپل پانتون دا کالج یا پانتون په درلوده شاید موږ په افغانستان په پانتون کې نه درلوده، دا یو ډېره ښه تجربه وه. موږ کولی شو پرته له دې چې په راډیو کې موږ څنګه کولی شو پیاوړي او ډېر موثره راپورونه تر جوړ کړو او خلکو ته یې وړاندې کړو، څنګه کولی شو راډیو له خولیو رسنیو یا ټولنیزو رسنیو سره وصل کړو. ډېر د مسلک په برخه کې یعنې ډېر پرمختللی کورس و ډېر شیان مې نه زده کړل او ډېرې ښې تجربې لرم. هغه استادانو چې هلته درس ورکوو په ډېرو نړیوالو رسنیو سره یې کار کوو او ډېرې ښې تجربې درلودلې چې موږ وکولای شو د هغې له تجربو څخه او له د فرصت څخه استفاده وکړو او خپل د پوهې کچه د ژورنالیزم په برخه کې پیاوړې کړو.
مننه، سلامت اوسي. اوریدونکي زنګونه وهي موږ ته که د تاسو اجازه یې څو دون کو ټلیفونونه امر اخلو بیر ته زه تاسو ته راګرځم. مهرباني وکړئ څوک ول کوم ځای خبرې کوي؟
مله اجمل خان صاحب محترم، سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته. خدای پاک دې چروغ جوړ به تاسو هم سره اوریدونکو. عبدالحق عطل هم هلمند ولایت
څخه عطل سبستړی مشل هلمند ولایت څخه مهرباني وکړئ.
مننه، خدای پاک دې قدر وکړ صاحب محترم. دوی غوښتنې تاسو لپاره مې په اخیری کې را بسم اغه د اورو سره سره مطرح کما. اول یو سلام خو دوام ان صاحب محترم د خور چې کنه کیسه کړ ولان صاحب محترم د تا سره ورسولو چې بيخي جنات د کړو یو هغه د دای صاحب محترم د شهادت ورس چې موږ د پاره مثال د خبر یو غټه غمیزه و دا غره چې دای صاحب شهادت ورس دې هغه موږ د پاره ډیر تور ورز او بل دغه سیده ژورنالیستان چې په کابل کې په شهادت دانه نه پاره ورس دې مثال باندې ست ژورنالیستان وان صاحب محترم. نو د خور سم په درنه شیله کو چې په نور رسنی کې دا غمیزه دغه بیا ونه کې ځکه اوریدونکې خیا بل کما نات ماندازان صاحب محترم ته په خدای باور وکړه به خدای شي ما الات می ګډ واد صاحب محترم چې دا خور دا کوم حساب کړ. نو رسنی بعد صاحب محترم به پرې پات شي خصوصا یو خاص د رسنی سم شي د غل روح خاطرې لرو صاحب محترم چې تاسو جرنالیس یو خبر جوړي مثال د خبرې ډیر تحقیقات پکې کوي مثال د چې به پرې راپور نه جوړي چې مثال د خبرې د راپور ار ار مثال د خبرې دی ګوري چې تا ودا مثال د خبرې کړه معلومات پکې دي کنه دي او بل دا چې بیا صاحب محترم د اسلامي امارات مجاهدین سم د غوښتنه کوي چې د ژورنالیستانو امنیت به خوندي کې په داوه شرایطو کې ګوري. دا سیس موږ خبري نه و سم مثال د خبرې په بهر ملکونو کې د مثال د خبرې د خپل د امنیت د خاطر سم مثال د خبرې چې د خپل مثال هغه امنیت مثال نه اساسي چې مناز موږ ژوند ته خطر دی. نو موږ د خپل حکومت څخه د غوښتنه کوي چې ژورنالیستان ته داد ورکړي چې راځي چې امنیت موږ خوندي کوو او ژورنالیستان د پاره مان صاحب محترم لکه مخکې چې ما اشاره وته وکړه بعد به پرې خبرونه دغه کې د یو ډلې مثال د خبرې طرفداري ونی کې او را به خپل دوه غوښتن پان صاحب محترم چې تاسو یې لرم که تاسو اجازه یې
زبل نه و پختنه وکم بیا د تاسو هغه وختنی بام واورو. د ما پختنه دا ده چې د رسنۍ خو ډیره موده نشرات کوي. مریم بارکی د خپل تجربه پاړه ویل او یعنی وازی دی رسنۍ فعالیت په سیاسي ډګر کې نه دی، په اجتماعي برخو کې دی، په ټولنیزو برخو کې دی. لکه زه خپل ډیر علاقه لرم چې په ځینو اجتماعي او ټولنیزو برخو کې کسان داسې پیدا کړو چې له خلکو سره معلومات شریک کړي، په زراعت کې، په صحت کې، په طب کې، په نورو شیانو کې. فکر کوي دغه معلوماتو ته اړتیا شته د خلکو سره په ورځني ژوند کې څه مرسته کوي؟
بالکل هم سم محترمه، دا خو ډېر ښه ښایسته موضوع ته اشاره کړل. د کابل وکان سم محترمه، دا غسې دی ګوره د زراعت مثال د خبرې زراعت په بحثو کې دا تاسو رسنۍ مجامع شاه او د شپې او د ورځې سم محترمه، زه خپل د ماشومتوب د وخت داسې د رسنۍ مینوال یم. نو که د زراعت په بحث کې مثال د خبرې دی او کافور اولی مثال د خبرې زراعت په بحث کې هغه ګټې دلته خلکو ته رسېدلې دي، او داسې مثال د خبرې ګټورې خپرونې هم سم محترمه، خصوصا د میرمنو خپرونې چې کومې تش جوړوي، د په خدا باور کار سم محترمه په کورنۍ کې مثال د خبرې زنانه و دوغه نه مثال د خبرې عوامه پوهاوی د رسنۍ د رسنۍ د لارې ترلاسه کړي دي، چې څوک دلته مثال د خبرې یو معلم ورسره وي، یو داسې یو بل غټ پوه سړی ورسره وي چې دوغه نه مثال د خبرې په حقیقت باندې پوهکړي. نو دې ته حضوریا ستان سم محترمه بالکل لکه تاسو اشاره ورته وکړه،
ډېره مننه.
مثال د خبرې رسنۍ باید خپل اصول ادا کړي.
ډېره مننه، اوس دې تاسو نه به زه واورم، مهرباني وکړئ.
مننه سم محترمه، ما غوښتنه دا غوښته د رسنۍ څخه چې موږ په هلمند ولایت کې ژورنالیست نه لرو، د ازادي راډیو یا د بي بي سي راډیو ژورنالیست نه لرو، او دا تاسو ته بهتره معلومات چې هلمند د بهترینو ولایتو څخه یو غټ ولایت دی د ټول افغانستان په ولایتو کې، نو موږ دلته ژورنالیست نه لرو. که تاسو د مشرتابه سره موږ دا غوښتنه کوو چې مثال د خبرې د ازادي راډیو ژورنالیست دلته د دایس په شهادت سره سم محترمه، زموږ ډېر مشکلات مثال د خبرې دلته داسې مشکلات په جنوبي ولسوالۍ کې ستا چې مثال د خبرې رسنۍ نشي کولای چې دلته راشي. نو که ژورنالیست د ازادي راډیو مشرتابه ما ځا غوري یو ژورنالیست مثال د خبرې د ازادي راډیو په هلمند کې معرفي کړي، نو دا به ډېر خوشاله شان سم محترمه، یو غوښتنه خو مې دغه وه.
مننه د تاسو دغه وختونه ما یاداش کړه، زه به حتما خپل مشرتابه ته ورسوم. دایس دغلته به زه یو وار یادونه وکم، تاسو یادونه وکړله که څه هم د مخکې تاسو ویل چې لاوریدونکو سره دغه ویرجنې کیسې به نه شریکوو، خو الیاس دایی تاسو را یاد کړو. نن د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ ورځ ده. الیاس دایی سره ما کلونه له نږدې کار کړی و، یو له خندا ډکه خوله زلمی و، او کله چې به یې رپورټ راستوه نو د هغه رپورټ به عموما داسې و لکه یوه خوږه کیسه چې اوري، لکه یو داستان چې اوري. ټول عمر به د خلکو په ستونزو او مشکلاتو باندې راڅرخېده. خپل یې له کرنې سره ډېره زیاته مینه درلودله، او د کرنې په برخه کې به یې ډېر رپورټونه راستول. بالاخره هغه هم د ماین په یو چاودنه کې په شهادت ورسید، چې ګومان کېږي تر ډېره پورې علت د ده همدغه خبریالي وه. نو مطبوعاتو د ازادۍ په ورځ باندې ښه ده چې د الیاس دایي یادونه وشي. تاسو د هلمند یادونه وکړه، په هلمند کې ازادي راډیو پراخه اورېدونکي لري. تاسو کې د موږ راډیو واورئ، د بګهر دریم او دویم ټلیفون له هلمند نه دی، او تر ډېره پورې دا د الیاس دایي هغه هڅې دي چې له دغه ولایت نه ډېر په خلوص او اخلاص باندې د خلکو ستونزې شریک کړي دي، او خلکو اعتماد په ازادۍ راډیو باندې پیدا کړی. مهرباني وکړئ بل خبره ما اورم.
مننه خدای پاک دې قدر وکړ سم محترمه، د حکومت سره د خپل حکومت او سمي حکومت سره دا غوښتنه چې دایي صاحب مثال د خبرې په قاتلینو پسې وګرځي، مثال د خبرې چار ځای مثال د خبرې دایي صاحب قاتلین ونیسي، او عدل او قضاءت ورګانو ته وسپاري چې دا غټ جرم کړی. ان سم محترمه، او بل ان سم محترمه، ستاسو د رسنۍ سم ډیر ښایسته خاطرې لرو. الله پاک مقدر وکړه، کوم کې چې ما اشاره ورته وکړه، مثال د خبرې ډېرې فائدې داسې د رسنۍ د طریقه مثال نور مشکلات تر رسېدګي سوي ده. خو یوه غوښتنه ان سم محترمه نن چې د رسنۍ بحث مثال د خبرې غواړم، ستاسو سره بیا شریکه کړم. دا څه موده د مخه که ستا یادې ما د خپلو بچیانو مثال د خبرې ستاسو غوښتنه وکړه چې په دغه اړه باندې راپور جوړ کړي. خدای پاک دې ستاسو اخرت در سم کړي. تر قیامت تر ورځې به ان سم محترمه زه او زما کورنۍ ستاسو دعاګوي دعایې درته کوو. خو که یوه ځواني ته زما سره وکړي ان سم محترمه په ویډیویي بڼه باندې د زما د بچیانو یو راپور جوړ کړي، نو زه به ډېر مثال د خبرې ستاسو منندوی یم. ځکه زما بچیان چې دي ان سم محترمه اوس په ډېرو بدو مشکلاتو کې مثال د خبرې کرار لري، وضعیت یې ورځ تر بلې خرابېږي. ان سم محترمه، نو دا زما ستاسو یو غوښتنه ده که په یو ویډیویي برخه باندې مثال د خبرې تاسو کار وکړي، د زما د بچیانو یو راپور چمتو کړي. خدای مهربان دی، یو ځای به د زما بچیانو ویډیو دا یو ډاکټر وویني ما ته به د تداوي لاره وښوي. نو دا به ستاسو زما سره یو غټ احسان. ان سم محترمه، د یو افغان سره به ستاسو یو احسان دی، د یو خوار او غریب خبري بسره بس تاسو یې ثاني انت محترم ده ما تاسو غوښتنه ده
مننه کو په دې برخه کې به مونږ کوشش وکړو باید یادونه وکم چې اتل سب سمو د مخکې آزادۍ رادیو سره تماس نیولې وو د دوه ډیر ګلالي کوچنیان په یو ډول جلدی ناروغۍ باندې اخته دي چې جلدی وینې کوي او داسې زخمونه کوي چې کیدلی شي د ما همکار باتمن د تا شمیره یاداشت کې عیار صاحب را سره دی بیا به وروسته زه او ته زه در سره تماس ونیسم او کیدلی شي چې په دې برخه کې د تاسو غږ د موږ دنده همدا ده چې هغه کسان چې غږ یو ځای ته رسول غواړي غږ یو ځای ته ورسوو. مننه کوو اتل صاحب، بیرته به در سره تماس حتمن نیسو، یا زه یا د ما همکاران. ورزو یو بل اورېدونکي ته، دی څوک دی او له کوم ځای زنګ وهلی؟
ډېره مننه اجمل ان صاحب، سلامونه او د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې مبارکي تاسو، ستاسو همکارانو، همداشان میلمنو او ټولو همکارانو ته وایم. هیله د روغ او جوړ به یاست. زه نبی الله زابلی دا وخله غزنی نه خبرې کوم.
زابلی صاحب ستړی مشي له غزنی نه. زابلی صاحب هم د مونږ همیشنی اورېدونکی دی او مونږ سره په مختلفو خپرونو کې برخه اخلي. زابلی صاحب، مطبوعاتو ازادي تاسو ته په څه معنا ده؟ د یو اورېدونکي او افغان په توګه
بېشکه ښه پوښتنه. مطبوعات خو تقریبا یعنی په یو حکومت کې سي نه پیژم درېمه لاسته راوړنه څه ورته ویلای سو. یعنی مطبوعات د یو دولت لپاره، د یو هیواد لپاره، یعنی د ټولنې هغه ژغ رسوونکی مطبوعات دی. د هر فرد هغه غوښتنې تر حکومت پورې، د حکومت هغه څه خدمتونه کول تر ولس پورې رسولي دنده ده. نو واقعا په افغانستان کې ډېرې رسنۍ دي، خو دا وخت ځینې رسنۍ تقریبا په نشتون په پلج حساب دي. خو بیا هم افغان ولس ډېر تر ډېره حده ازادۍ راډیو ته اولیت ورکړی ده او اوري هر خبرې په غور سره اوري.
مننه زابلی صاحب. دغه د موږ کلتوري خپرونې، فرهنګي خپرونې د ځوانانو لپاره چې لرو، تفریحي یا د صحت روغتیا زراعت د خپرونې په وطنونو کې، تاسو او نور اوریدونکي د دوی د ژوند لپاره تاسو فکر کوي اړتیا ورته شته دی نشته دی؟ ورته څه معلوماتو کې ورسره مرسته کولای شي؟
بېشکه. تاسو ټولو هغو خپرونو ته له نیکه مرغه ما یو پیغام هم پرېښو، داسې نسي هغه پیغام هم نشر سوی. زه له ما یو څو دقیقې خپرونه تیره شوې ده. نو تاسو هرې خپرونې ته د افغان ولس هرې ستونزې ته او په هر برخه کې سي خبرتیا ته خپرونې ته اړتیا ده، هغه مو جوړه کړې ده. مثلا که موږ تاسو وکړو د زراعت خپرونه یې، هغه ټول افغان ولس له دقنۍ سره ډېر زیات لاسو کار لري. په هغه بخش کې متخصصین راغواړي او خپرونه شته. مثلا ښوونیزه خپرونه سي هره ورځ 8:30 بجې د یو مضمون درس ورکول کېږي. هغه په دې وختو کې دینا کشر همداشان ټول افغان ولس ښوونې روزنې ته ډېره اړتیا لري. په هغه بخش کې سته تفریحي سته، سیاسي سته، اجتماعي سته، ټولنیزه سته. له نیکه مرغه په هره برخه کې ورته کتنه سوې ده. خو بیا هم خپرونې یعنی که موږ تاسو هر څومره زیاتې واورو بیا هم پریملتیا نشته. خو زموږ د ځوانانو یوه غوښتنه هغه له ازادۍ راډیو یعنی ټولې غوښتنې پوره کړې دي. یوه غوښتنه که څه هم تفریح خپرونه سته، ای کاش په اونۍ کې یوه ورځ داسې خپرونه وای چې له شعر، غزل نه ماسوا بل څه موسیقي یعنی بل څه هلته په هغه خپرونه کې نه وای. که څه هم تاسو هره ورځ خپرونه لري، خو یوازې شعر ته ځانګړې شوې خپرونې ته ضرورت شته. نو تاسو د خپلو همکارانو یادونه هم مخکې وکړه. ما ته مو ډېر همکاران تاسو ځینې یادونه نه وکړه. زه یادونه غواړم ځکه چې زه د دوی سخت مینه والم او زه له ماشومتوبه مې دوی اورېدو. دا چې تاسو په دې جګر کې ډېر زیات کار کړی، د ډېر همکارانو هم له لاسه ورکړی ده، ورکړي دي، شهیدان سوي دي. مثلا موږ جناکال کوزای یادولای سو چې یو داسې څیره وه چې په افغانستان په ژورنالیستانو کې تقریبا یوه تلې څیره وه. حسیبه شهید یادولای سو، هننزای صاحب یادولای سو، ژمن صاحب یادولای سو. د یادونې وړ ده چې د هلمند خبریال الیاس دایی یادولای سو، مریم دراني یادولای سو، نو دا ودانی تقریبا شپږ دانې همکاران نو کومه ورځ چې شهیدان شوي دي مړه شوي دي زما یې هغه ترخې خاطرې اوس هم په حضور کې دغه خپرونې یا پروګرامونه چې ما اورېدو او تر هغو به مې هېر نه شي تر څو چې زه په دې دنیا کې یم. بیا مې هم ارمان دي بیا هم د دوی او دوی ته د جنت فردوس غوښتونکی یم او کورنیو ته د صبر جمیل غوښتونکی یم.
مننه همین مونږه مرته دعا کوو او خدای دې په دیغوی هغه دنیا ښکلی کړي. مننه له تاسو نه چې خبرونې اوري او همیشه تماس نیسئ. زابلای صاحب تاسو د موږ یو له هغه اورېدونکو نه یې چې د موږ په خپرونو کې فعاله ونډه راسره لرئ. موږ له ټولو خپلو اورېدونکو نه مننه کوو چې د موږ خپرونې اوري او دا خپرونې هڅه کوو چې د دوی لپاره مفیدې وي، دوی سره په ژوند کې په ورځنیو چارو کې مرسته وکړي. مننه کوم له میلمنو نه. نورو د دې په خاطر چې وخت کم دی راسره له نورو ټلیفون کوونکو نه به بخښنه وغواړو. متاسفانه چې ډېر ټلیفوني تماسونه نشو راخیستلی. زه بیرته خپلې میلمنې ته راګرځم. دا ځوانه افغانه ژورنالیسته او خبریاله مریم بارک ده چې نوې سفر دی ورته څو کلونه به کیږي خو واقعا له ډیرو تجربو نه ډک دی، لوړې ژورې پکې لیدلې دي. مخکې له دې نه چې د تاسو نه د مسافرۍ په اړه باندې وپوښتم، اغلې بارک دا راته ووایه چې په افغانستان کې دغسې له اورېدونکو سره او خلکو سره کار کول د دې برخه کې د علاقه مندی څومره وه؟ مثلا یو کم ته تللی، یو کور ته تللی، د یو بازار ته تللی، له ښځو نه په یو روغتون کې د هغوی خبرې دې اورېدې، دا د وظیفې نه کول او که نه دې کې دې یو احساس دی د داسې څه کوو چې چاته د خیر رسېدلی؟
د همیشه په دې اراده باندې دا کار ما کو تر څو وکولای شم د خلکو غږ اوچت کړم او وکولای شم د دې مسلک له لارې د هغې ستونزې حل کړم. سره له دې چې پوهیږو چې په افغانستان کې ډېری ځایونو ته افغان ژورنالیستان ښځینه ژورنالیستان نه لیږلې تر څو هلته لاړ شي او خبر چمتو کړي، ځکه چې ویل یې امنیتي له لحاظه یا هم د همغه ساحې د کلتور او فرهنګ له مخې یو ښځینه ژورنالیستان نه شي کولای هلته لاړ شي او د هغه د ښځو مېرمنو سره مرکه وکړي او یا هم د هغې ستونزو څخه پوښتنه وکړي. خو ما همیشه همدغه رسک قبول کړی و او د کابل په ډېرو لرې پرتو سیمو ته به کله چې زه د سلامت اندار راډیو سره مې کار کوو او دا رسک ما اخیسته تر څو په لرې پرتو سیمو ته د کابل لاړه شمه او هلته د ښځو سره مرکه وکړم، ځکه چې هلته د کابل ځینې سیمې وې چې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې واکس پاپ ورکړي او یا هم د راډیو کې مرکه ورکړي. خو ما د همدغه خپل هنر څخه لږ څه استفاده کوله تر څو هغه وکولای شم دې ته راضي کړم تر څو له ما سره وغږېږي او هغه معلومات چې زمونږ ټولنې ته اړین دي او یا هم کولای شو چې د نورو هغه زمونږ اورېدونکو ته ګټور واوسي هغه معلومات ترلاسه کړو. او همدارنګه زما د ژورنالیستي سفر کې زما ډېری کار کا د بي سي راډیو سره و او یا هم کا د نورو رسنیو سره، زیاتره د افغانو میرمنو او د افغانو ماشومانو د حقونو په اړه باندې و. حتی زه کله چې په هند کې هم ومه، ما په هند کې کول غوښتل مې چې د هند په هند کې د افغانو میرمنو د حقونو او د افغانو ماشومانو حقونو په اړه راپورونه چمتو کړم.
مننه مریم بارک. خبرې به رالنډې کړو، دموږ دا وخت پر ختمې دو دی. د ما دوه پوښتنې پاتې دي چې دواړه مهمې دي چې تاسو نه یې وکړم، اورېدونکي به غواړي چې په دې باندې پوه شي. یو دا چې اوس د نجونو مکتبونه تړلي دي، پوهنتونونو ته تګم منع دی. په افغانستان کې د ګوتو په شمېر ښځینه ژورنالیستانې پاتې دي چې کار کوي، هغوی هم په ډېرو محدودو شرایطو کې. دغه مسلې په اړه باندې د تاسو نظر څه دی؟ نړیواله ټولنه ګڼې افغان ښځې په ځانګړې توګه ښځو ته هم په رسنیو کې هم په نورو برخو کې د کار اجازه غواړي او تر ټولو مهمه ده د زده کړو اجازه ورته غواړي. آیا که زده کړې همداسې تړلې پاتې شي، ټولنه به د تاسو په څیر باندې ځوانان او خبریالان ولري؟
انسب دا یو ډیره ښکار خبر نه تنها ما او تاسو ته شاید ټول خلکو ته چې د افغانستان اوسنۍ حالت او دا محدودیتونه چې دي دا ټول یو سیاسي لوبه ده او تر هغه چې سیاست مداران ونه غواړي هیڅوک نشي کولای چې دا حالت ته بدلون ورکړي. خو د یو افغان انجلۍ او یا هم د یو افغان ژورنالیست په حیث باندې دلته په اروپا کې زه همیشه په غونډو کې ګډون کوم، راپورونه چمتو کوم ترڅو د افغان نجونو غږ وچت کړم او د هغې د تعلیم او تحصیل د حق لپاره د هغې څخه دفاع وکړم، ملاتړ وکړم ترڅو خلک دې ته متوجه واوسي چې د افغانو میرمنو څخه ملاتړ وکړي. موږ نشو کولای چې د سیاست مدارانو کوم اراده چې هغې لري هغه په تغییره کړو، خو حداقل کولای شو کله چې د نورو نړیوالو خلکو یا د نړۍ نورو خلکو ته د افغانانو د وضعیت په اړه باندې هغې ته خبر ورسوو، هغې کولای شي چې په فشار راوي. دلته له کله نه چې زه راغلی ما خلک فکر کوي چې افغانې میرمنې ټولې بې سواده دي، ټول چادري اغوندي، هیڅ هلته باسواده وجود نه لري. زما تر ټولو لوی هدف اوس دا دی چې زه خلکو ته ورسوم چې په تیلو شلو کلونو کې افغانې میرمنې په بېلابېلو برخو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودلې. ما خپله ماستري په اروپا کې همدا اوس پای ته ورسوله، په د نړیوالې د ژغورنې نړیوالې کمیټې سره کار کوم او دا مې ثابته کړې ده چې افغانې میرمنې د نړۍ له نورو میرمنو څخه کمې نه دي او هماغه وړتیاوې لري. خو زموږ د هیواد وضعیت یو سیاسي لوبې له امله داسې شوی دی او که چیرې
همدغه خبره مهرباني وکړي
اغیزې دا دی همدوس فکر وکړي. ان صاحب دوه کاله شوي، د دوه کال نه ډېر شوی دی چې د یو انجلۍ نشي کولی پانتون یا مکتب ته لاړ شي. د هغې د سرنوشت سره لوبه شوې ده. هغه یو جلۍ په لومړی د پانتون په لومړی کال کې وه، اوس شاید فارغه شوې وه. هغه اوس په کور کې ده. موږ نشو کولای چې کادر ولرو، موږ نشو کولای تحصیل کده ځوانان ولرو. دا د هیواد په وضعیت باندې ډېر زیات منفي اغېزې درلودلی شي.
او کبیر ته تاسو ته راشو، د تاسو لپاره اروپا ته راتګ د سفر پای و د ژورنالیستیک سفر او کنا په ځانګړې توګه که د افغانستان سره یې په تړاو وسنجوو؟ د افغانستان خلک یوه بدمرغي به ورته ووایم، دوی دا ګڼي چې په افغانستان کې چې کدرونه پیدا شي د حالاتو له کبله هغوی مجبور شي. هغه مخکې یوه اورېدونکي مو ویل اتل چې له وطن نه ولاړ شي. د تاسو لپاره له افغانستان سره تړاو او له ژورنالیزم سره تړاو څنګه کیږي؟
لومړی یو خبره ته غواړم اشاره وکړم چې دا ځینې خلک وایي چې کدرونه له افغانستانه وځي. نو زما په نظر په افغانستان کې اوسېدل که موږ د هغه کدر څخه استفاده کولای شو، زه خپله راځي چې بېرته افغانستان ته لاړ شم. خو زه که کدر یم زه افغانستان ته لاړ شم، دا چې زه یو جلی یم په کور کې زه ساتل کېږم، ایسارېږم. نو که چیرې اوس چې زه په اروپا کې یم، زه خپل ژورنالیستي فعالیتونو ته مې دوام ورکړی چې کله اروپا ته راغلم د امریکا په یو پروګرام کې کامیاب شوم چې د افغان کډوالو حالات په اړه باندې یو مستند جوړ کړ او هغه په امریکا هیواد کې خپور شو. زه په هر غونډه کې ګډون کوم او د افغان نجونو د حقونو په اړه باندې او د هغې د وضعیت په اړه باندې له خلکو سره غږیږم. زه دلته د ایټالیا د رسنیو لپاره د افغانستان د نجونو او د حقوقو په اړه باندې راپورونه چمتو کوم او ټول نړۍ ته او ټول دنیا ته د افغان نجونو د حالت په اړه باندې ورته وایم. نو که چیرې د کادرونو اوسېدل په افغانستان کې مفید وي، زه همدا اوس راځم چې لاړه شم. او له کله نه چې زه راغلی یم، زما لکه څنګه مې چې وویلې د دې چې زه یو ژورنالیست اوسم، زما هدف دا دی چې زه له خلکو سره مرسته وکړم. که دا زه د ټولنیزو رسنیو مدیر په حیث باندې، که دا د یو ژورنالیست په حیث باندې، او که دا یا د یو افغان کډوال په حیث باندې، او یا که دا د یو عادي مریم بارکزی په حیث باندې، زما هدف دا دی چې زه وکولی شم له خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړم او دغه حالت چې اوس زما په هیواد کې دی د هغې د بدلون سبب وګرځم.
ډیر زیاته مننه کوم مریم بارکزی، زه له زړه نه خوشاله شوم چې د تاسو غوندې لوی افغان ژورنالیست سره مو خبرې وکړلې چې خپل کیسې درلودلې او د خپل سفر د لوړو ژورو بریاو او لاسته راوړنو او همدارنګه د استقامت یو نښه ده. نو خدای خوشاله لره زه دا خبرونه پای ته رسوم. له تاسو مننه کوم، له اوریدونکو نه مننه کوم، او له شفیق عیار نم چې تخنیک په برخه کې همکاري وکړه.
I'm not afraid.